افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورې چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوی لړۍ پیل کړې ده. دغه راز به واورې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین هغه وازې چې ګواکې دغه غورځنګ په ګوند بدلېږي رد کړې. خبرونه کې په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکو اسد الله لودین ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی د بهرنیو جنګیالیو سره اړیکې وشلوي. په اروزګان کې د ورای او موټر په سین کې چپه شوی چې له کبله یې لس کسان مړه شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی به له بهرنیو جنګیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي لیکو کې فعال دي. اندړ رسنیو ته ویلي هیڅ داسې دلیل نشته چې وښيي طالبان له بهرنیو جنګیالیو سره اړیکې پرې کوي.
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې، او په لیکو کې بهرني تروریستان په تېره بیا القاعده پریمانه جنګیږي.
اندړ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تازه د طالبانو د پوځي کمیسیون په نامه یو لیک خپور شوی چې دغې ډلې پکې ویلي نور به بهرني جنګیالي خپلو لیکو کې نه ګماري. تر اوسه د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو سره د دغه لیک تایید یا رد نه دی کړی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې دوحه کې له یوې نیمې میاشتې ځنډ وروسته بین الافغاني خبرې بیا پیل شوې دي. ناټو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناټو پر خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرګ ژوبلې عاملان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما خپل کلني راپور کې ویلي چې 2020 کال کې د ملکي مرګ ژوبلې 26% عاملان وسلوال مخالفان وو. دوی دې کار کې د 50% مرګ ژوبلې نسبت دوی 2020 کال کې د 50% مرګ ژوبلې نسبت طالبانو، 8% داعش او 9% نسبت نورو دولت ضد کړیو ته کړی دی. د افغانستان دولت وایي طالبان تر دې هم زیات د ملکیانو په مرګ ژوبله کې ملامت دي، خو طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دغه راپور یو ارخیز بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 240 طالبان وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دولت دغه مخالفان تیره ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د ارغنداب او میوند ولسوالیو له شاوخوا سیمو څخه د طالبانو 15 کړۍ ماینونه هم کشف او شن شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د بلخ په چاربولک او شولګر ولسوالیو کې د 13 افغان سرتیری وژلي او یو شمیر نور ټپیان کړي. تر اوسه دولتي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي او طالبان تل یو بل ته دغه سدرنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکي سرچینې ډیر کله تایید او یا هم رد نشي کولی. په اروزګان کې د ورای او موټر په سین کې بند پاته شوی چې له کبله یې پکې سپاره لس تنه مړه شوي دي. د اروزګان د والي له دفتره خپره شوې خبر پاڼه وایي دغه موټر په ګیزاب ولسوالۍ کې تیره ورځ هغه مهال اوبو کې بند شو چې د هلمند له سیند تیرېده. په خبر پاڼه کې راغلي د موټر ماشین بخار کړی و، او تر هغو چې خلک د مرستو لپاره ورسېدل پکې سپاره 4 ماشومان او شپږ ښځې مړې شوې وې. تر اوسه معلومه نه ده چې د موټر دننه کسانو د اکسیجن د کموالي او که موټر ته د اوبو د ورننوتو کبل ساور کړی ده. موټر چلوونکی له پیښې ژوندۍ وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن نن په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا آنلاین غونډه ته په یو ثبت شوی پیغام کې وویل
We reiterate our call for the Russian government to immediately and
موږ یو ځل بیا د روسي له دولت پر خپل غشتنې ټینګار کوو. دوی د الکس ناوالنی او د خراس د روسي سلګونه نور روسي دونکي چې له خپل حقونو نه د ګټې اخیستنې په خاطر په ناحق نیول شوی ژر او له قید او شرطه پرته خوشی کړي.
الکسی ناوالنی چې تیره میاشت له جرمني مسکو ته د سنیدو پر مهال نیول شوی تورن دی چې جرمني کې د مشروطې ازادۍ اصول نقض کړي. پر دې دغه راز تور دی چې د دویمې نړیوالې جګړې یو سرتیری پسې تهمت کړی. ښاغلی ناوالنی بیا پر دې لګول شوي تورونه سیاسي بللي. امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپیټول یا کانګرس امنیتي چارواکو هغه اجتماعي غونډه کې وکړه چې کانګرس وربللې وه. تر ټولو مهمه تېروتنه چې په دې اجتماعي غونډه کې پرې بحث وشو دا وه چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه و رسېدلی چې ګواښي کړی و یوه جنګ ته چمتو ډله د واشنګټن په لور خوځېدلې. او د امریکا د ټکنالوژي شرکتونو مشران وایي دغه هیواد کې د حکومت پر کمپیوټري شبکو وروستای سایبري برید دومره پرمختللی و چې باید یو هیواد یې تر شا وي. د شرکتونو مشرانو پرون د فبروري په 23مه د کانګرس یوې غونډې ته وویل چې داسې ښکاري چې یو هیواد د دې بریدونو تر شا وي او دوی روسیې ته ګوته ونیوله. روسیې بیا دې موضوع کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه د سلام مشورو یوه نوې لړۍ پیل کړې ده.
دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونکړله یو لوی پیغام ده. اوس په انشاءالله تعالی جدي مذاکرات چې یو حل ته ورسېږي زمینه به ورته برابره شي.
په دې اړه مو د چارو د یو پوه نظر هم اخیستی دی.
زما په اند صداقت موجود نه دی. صداقت د حکومت لخوا موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا دپاره هر څه ورځې تېرېږي، هر څو میاشتې کلونه تېرېږي، دی خپل دورې پراکړي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وایي د کرخې بلې غاړې ته د اوښتو لپاره له دې پرته چې پیسې ورکړي بله لار نه لري.
چې پیسې نه پرې کوې بس پروت به وکړه بونډ کې د درې شپې وکړې کدمې دې وکړلې دا ډېر زیات مشکل دي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون هغه اوازې چې ګواکې دغه غورزنګ په ګوند بدلېږي رد کړې.
پیټیم تحریک ته ګوند نه دی نه ګوند جوړېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي انکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو له بیا پیلېدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې لړ کې اشرف غنی تیر ماښام د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په ارګ کې وکتل. هغه ویلي چې د ناتو وروستی اقدام چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړه ونکړه مهم پیغام ورکوي. غنی وویل د سولې خبرې به جدي مخته یوسي. د افغان ولسمشر لوري د سولې لپاره د سلام مشورو دغه لړۍ داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له طالبانو سره د تیر کال د شوي تړون په اړه له سره کتنه کوي او همې ویلي چې د دغه تړون پر اساس به له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر ضرب العجل چې د مې لومړۍ نیټه ده له سره غور وکړي. خو طالبانو ټینګار کړی چې باید شوی تړون په بشپړه توګه عملي شي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
که څه هم په دوحه کې له یوې میاشتې ځان وروسته یو ځل بیا بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، افغان ولسمشر د وروستیو پرمختګونو په دې اړه له یو شمېر افغان مطرحو سیاسي او د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره جلا جلا ناستې کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام سه شنبه په ار کې د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان له بل هر وخت زیات تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره په خ درس کې ده.
در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت کنه. دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونکړله یو لوی پیغام ده او انشاءالله تعالی د هغه خلکو ادعاګانې چې خلق ورته په ننوت لاړ شي او په تسلیمي ختمي اوس په انشاءالله تعالی جدي مذاکرات چې او هلته ورسیږو زمینه به ورته برابر
شي. ولسمشر له ملي شورا سره د سولې په اړه د سلا مشورو خبره داسې مهال کوي چې له دې وړاندې د ملي شورا ځینو غړیو شکایت درلود چې د سولې په اړه ورسره لازمې مشورې نه کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس د ځان په مشرۍ په دې برخه کې د یو کمیسیون د جوړېدا خبره کړې وه. هغه څه چې د ولسي جرګې د ځینو غړیو له مخالفت سره مخ شو. میر رحمان رحمانی بیگ شپه په ار کې په جوړه شوې غونډه کې د مذاکراتو د ځنډېدا پړه پر طالبانو واچوله.
ما باور داریم که طالبان عامل اصلي توقف گوهای
موږ باور لرو چې طالبان د مذاکراتو د دریدلو اصلي لامل دي. د داسې شرایطو په ایښودلو سره چې نه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي او نه هم د سولې د راتګ لامل کیږي. د سولې د خبرو میز یې پرېښی او په دې لټه کې دي چې د خپلې ډلې ګټې په خلکو وتپي.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې ځنډ وروسته د یک شنبې په ورځ یو ځل بیا د سولې د خبرو پلاو ترمنځ په قطر کې ناسته وسوه او د بین الافغاني مذاکراتو د دوام په اړه پرېکړه وسوه. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي اجماع د سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو او تاوتریخوالي سملاسي پای ته رسولو په اړه له ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي مشرانو سره جلا جلا ناستې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال ویاندوه خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غنی تېره ورځ د پخواني جمهور رئیس له دوو مرستیالانو یونس قانوني کریم خلیلي او په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد محقق سره کتلي.
و مورد چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو له بیا پیلېدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلا مشورې یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مې په مخکنۍ خبرونه کې په تېره خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني غړي احمد خان مسلم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې اشرف غنی ویلي چې د سولې خبرې به جدي مخته وړي. آیا ستاسو په نظر تر اوسه د حکومت لخوا د سولې خبرې جدي مخته نه وي وړل شوې؟
زما په اند صداقت موجود نه دی. صداقت د حکومت لخوا موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا دپاره هر څو ورځې تېرېږي، هر څو میاشتې کلونه تېرېږي، دی خپل دورې پره کړي. بې طرفه قضاوت دغه دی. سال دی په کندهار کې، په لوی کندهار کې، په لوی پکتیا کې، په لوی مشرقي کې تیراسي د کښتخونو ګوري. په دا ژمي څو انسانان مونږ د کورو څخه په لکونو کوي انسانان پیراره دي. نو زه وایم چې تر قدرت چې سره تېر شي ټول ته مشکل حل دی. در مخ رحماني صاحب خبره وکړه، رحماني ځوانه شل کاله در مخ څوک دی اوس څوک دی؟ ته ولاکه په سوله خوشاله یا ستا سولې ته نیت تا او ساوارو خلقو په داغه حالت کې ګټه ده چې وبه خړوي مایا نسی. خبره دا ده درېدلې ولس، درېدلې افغان ولس
مسلم صاحب کراس اوس دې خبرې ته چې اوس یو ډېر حساسه مرحله ده. طالبان ډېر تقریبا څه باندې یوه میاشت د خبرو له میزه تللي وو. واشنګټن له طالبانو سره په شوي تړون له سره کتنه کوي. په قطر کې دوی بېته سره ناست دي. آیا فکر کوي چې په طالبانو باندې فشارونه زیات شوي دي؟ په تېره بیا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دغه نوې ادارې چې له دوی سره په تل شوي تړون له سره کتنه کوي، له افغانستان ځواکونو په استلو باندې هم له سره کتنه کوي،
بالکل فشارونه پر دې کده چې و چې امریکا وخت لا دغه صداقت کړی وای د ټول وخت سره وای اوس بل د بوس د ځینې انسانانو باندې مړ کېدی. فشارونه خوري دې مون ته یو خبره کوم چې هر څوک باید خپل په واده او پاو کې د واده لپاره کړی جمهور دی ک طالبان دې ټول باید افغانستان د یو انسان د یو بچی د دوه کلو بچی چې شیرتي دې د غم خوري تاسو وګورئ په دنیا کې د افغانستان کې څو کاله مخته یو خارجي د امریکا یو شخص ورکو تشته ولسو 100 میلیونه پیسې او تیښتې خرچا په لاس را کې راوښوي. خلک خپل د ولس د دنیا صادقان دي. په دنیا کې مار نه سي وجلې دي حساب، ما یې نه سي وجلې دي حساب. د افغانستان کې انسانان دي حساب عمري هیڅ شي نه څه خو الله پاک په قران شریف کې بل آیات شریف هم ذکر کوم چې ضرور دي. و اسرائیل ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم او پی بی عهدی او کو بی عهدی کو وی یا فرهبون بلا کوي په ځان د انسانانو سره دغه شي.
بله
یو رقم چې وای تاسو خپل په واده یو په وخت کې به خپل وکم.
مسلم صاحب تاسو دغه د سولې د هڅو تجربه هم لري، د سولې د هڅو تجربه هم لري. یو سوال تاسو ترجیح کی کله چې تاسو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي وای تاسو څه وکړل؟ د سولې لپاره
دا وکړو. زموږ په وخت کې حکمتیار صاحب رالی موږ واجب ورسره وکړې رئیس جمهور واجب وکړې تایید یې چې مګر په عمل کې هېڅ شی نه وکړي. طالبان هم صدقه بې اعتماده دي چې موږ به هم ورسو په رنګ به مې ووایي بدنامه مې وي چې د حکمتیار چمبر اوکړي د طالبانو رهبري چې دا اعتماد نه دي خبره دغه ده دا اوربند چې نه کوي دا ګډ مشکل دغه جوړ کړي که د حکمتیار سره رئیس جمهور او حکومت پر وعده تللی وای د سولې شورا ورو به هم وای هغه مشکل به هم حل وای.
څوک چا د سولې د بهیر د عملي کېدو مخه نیولې ده؟ تاسو وایئ چې حکمتیار سره د شوي تړون ته مو اشاره وکړله.
رئیس صاحب جمهور خپل د رئیس صاحب جمهور د خپل بقا دپاره هېچا سره نه وعده کوي نه پر وعده دي. دی باید بچایي، دی باید رئیس جمهور چار ته پېښېږي. د سولې د شورا خبره تا وکړه، د سولې شورا خدمتونه وکړو چې د حرمینو په امامینو باندې جهاد ورات کړي. د پاکستان په هغه مذهبي بوشلو کې افغانستان باندې هر پولې دا د سولې د عالي شورا
مسلم صاحب
رفتامد چاکر هغه برته سولې ته آمده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی غړی احمد خان مسلم وو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي او د ولایت شورا غړي وایي د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ له لارې د کرښې بلې غاړې ته د اوښتو په بدل کې له دې پرته چې کمیشنر کاران ورته په زرګونو پاکستاني روپۍ ورکړي بله چاره نه لري. سیمه ییز چارواکي وایي دا ستونزه شته خو د بهرنیو چارو وزارت باید غم وخوري. نور حال د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي راټول شوي څو له کرښې بلې غاړې ته واوړي. په دوی کې زیاتره ناروغان، کاروباریان او یا هم هغه څوک دي چې خپلوان او د کورنۍ غړي یې د کرښې په بله غاړه کې اوسیږي. دوی وایي د اوښتلو پر مهال نه یوازې له سختو ستونزو او ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي، بلکې مجبور دي چې کمیشن کارانو ته له 2000 نیولې تر 1500 پاکستاني روپۍ ورکړي. 13 کلن قاسم یو له هغو کسانو دی چې د معدې د ناروغۍ د درملنې لپاره د پیسو په بدل کې له دې لارې ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی و.
زموږ سرحدیانو دوی سالین دی فوجیانه پیسې خري او دوی اخري پیسې چې ورکوي بس ته خو صحیح تلای شي پېښور ته رسېږي په ورځ کې 17000 روپۍ چې پرې کوي چې پیسې نه پرې کوي بس پروت به وي که بونډ کې د درې شپې وکړي که دوې دي وکړي دا ډېر زیات مشکل دي.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغو کسانو شمیر له سلو پورته بولي چې هر ورځ له دې لارې د پیسو له ورکړې وروسته له کرښې بلې غاړې ته اوړي. نوموړی په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې له رسمي ادرسونو د غستونزو او خپل سرایو ته د پای ټکی کېږدي.
په مرکزي اداره باندې او په بهرنیو چارو وزارت باندې غږ کوو چې په هر څومره زر چې کېدای شي دغه موضوع د پېښور له کنسلګرۍ د اسلام آباد د سفارت په همکارۍ د یو طرفه کې ترسو د خلکو مشکلات حل شوي وي.
د ولایتي شورا دغه غړی او د پکتیا اوسیدونکو د پیسو په اخیستلو کې د پاکستان پوز او مالیشې کمیشن کارانه او په کرخه کې یو شمېر سرحدي سرتیري شامل بولي. د پکتیا ولی محمد حلیم فیدی وایي په دې لاره کې د اوسنیو ستونزو یو لامل هم د دې لارې نه رسمي کېدل دي. خدای وایي که د پیسو د اخیستلو په تړاو مستند شکایتونه ورسره شریک شي په اړه به یې لازم اقدامات ترسره کړي.
یو لامل خو دا دی چې تر څو لاره ترانزیت، تجارت او د خلکو د راتګ لپاره سایده نه سي دغه مشکل به موجود وي. اما که چیرته خلک موږ ثبوتونو سره راوړي انشاءالله موږ به هغې ته رسیدګي کړو.
د پکتیا د ډنډ پټان لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ایواله مهم او غیر رسمي سوداګریزو لارو بلل کیږي. د پکتیا ځای چارواکي وایي د دې لارې د ترانزیت کېدو او دا چې په رسمي ډول خلک پرې تګ راتګ وکړي او سوداګریز چارې پرې پیل شي د دې هدف لپاره یې خپل لومړنۍ چارې ترسره کړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادي راډیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي دوی لا د کوم ګوند جوړولو پریکړه نه ده کړې. نوموړی وایي پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نشي. بل خو د دې غورزنګ یو شمېر غړي وایي چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشورې او ناستې روانې دي خو تر اوسه په دې برخه کې دوی کوم ګډ دریسته نه دی رسیدلی. نور تفصیلی زموږ د مشال راډیو د همکار اسرار عالم عموما په دې رپورټ کې اوري.
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین وایي پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ به وي. منظور پښتین د دې پښتنې په جواب کې چې آیا په غورزنګ دننه ځنې غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي په سه شنبه مشالې ډوته وویل کېدای شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړی.
پی ټی ایم تحریک ته بند نه دی نه ګوند جوړېږي. هر ځای کې دننه مختلف سوچونه موجود دي. نه په دې مطلب باندې په خپلو ملګرو کښې چا څه رسمي خبره راسره کړې نه. خو داسې مونږ د چا رسمي بیان اورېدلی دی چې هغه ووایي چې هو مونږ دا کار وکړو یا مو دغه دغه منشور دی یا مو دغه. که چېرې په دې باندې رسمي بیان را شي بیا به مونږ په دې باندې چې څومره ضروري بیچ وي خبره وي بیان وي جواب وي هغه به په رسمي توګه ووایي. خو پی ټی ایم په حواله سره دا خبره کلیئر ده چې پی ټی ایم یو تحریک دی
بلخوا. د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکښ او پارلمان غړي محسن داوړ په درویشتمه فبروري له مشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي. البته نوموړي همدومره وویل چې دوه ورځې مخکې دوی په پېښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ له مشرانو سره ناسته کړې. نوموړی وایي په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثې او پریکړې لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي. که څه هم منظور پښتین او محسن داوړ پر یاده موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه خو د پښتون ژغورن غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څانګې مشر فرید اصغر په درویشتمه فبروري مشالې ډوته وویل چې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د خپل استازیتوب او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی. البته نوموړی وایي غورزنګ به نه ختموي.
لکه چې کوم د نوې پارټي خبره ده د حوالې سره فکر سوچ او ناسته هم روانه ده. ملګرو سره مشورت کیږي. لا تر اوسه پورې پوره فیصله نه ده شوې چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي.
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې له کله نه چې پی ټی ایم جوړ شوی نو ځینې ملګري غواړي چې یوه سیاسي څانګه ولري. خو د پی ټی ایم مخکښه ثنا اعجاز بیا وایي که پی ټی ایم خپله سیاسي څانګه جوړوي نو له دغې څانګې سره به دوی هیڅ تړاو نه وي. نوموړي په درویشتمه فبروري مشالې ډوته وویل چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ له وړاندې پښتانه قام پرسته ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته. نوموړي وایي دا او ډېرې نور ملګري یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ځکه راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګوره که په ګوند باندې بدلېږي نو ګوندونه مونږه بنیادي توګه لرو. ګوندونه عهدې هم لرلې پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې. او که بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلېږي نو خامخا زموږ لارې به جدا کېږي. بیا به مونږه که تحریک کې یو کس هم پاتې کېږي که هغه منظور پښتین وي که هغه هر څوک وي زموږ د افرادو سره څه کار نشته. خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي د پښتون د ژغورنې غورزنګ دپاره وي نو بس مونږ به هغې سره ودرېږو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې د 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کیږي او لادرکه کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکښ او قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ځینې غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد ویناو کولو تور دی خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي د قانوني او آئینی لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکو ویلي د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د شپږمې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري ښکاره کړه. دغه څرګندونې پرون د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې هغو چارواکو کړي چې د جنوري د شپږمې پیښه یې څېړلې ده. نور حال به د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استماعیه غونډه کې پرې بحث وشو دا وه چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه و رسېدلی چې ګواښ یې کړی و جنګ ته آماده یوه ډله د واشنګټن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواښ د اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزوریو ته اشاره وکړه ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي نه وه شوې. د کاپیټول یا د کانګرس د ودانۍ د پولیسو پخواني مشر سټیون سانډ چې تر پیښې وروسته استعفا کړې وویل هیڅ یو اخباراتي معلوماتو چې دوی ته تر بلوا مخکې رسېدلي وو هغه څه نه و پیشبیني کړي چې رامنځته شول. د سې شنبې ناوخته دا استماعیه غونډه د سنا جرګې د قوانینو او اداري چارو کمیټې مشرې سناتورې ایمی کلبوکار رهبري کوله. هغې وویل باید بشپړ معلومات ورکړل شي څو د راتلونکو دا ډول پیښو په وړاندې چمتووالی موجود وي.
کله چې د کارجنو او تاوتریخجنو یوې ډلې د جنورۍ په شپږمه بغاوت وکړه زموږ کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د ډیموکراسۍ بنسټ ته سپکاوی وکړ. دا یوازې په یوه ودانۍ برید نه و، دا په خپل زموږ په جمهوریت باندې برید و. موږ نن دلته غواړو پوه شو چې مخکې له مخکې څه معلومات و، څه اقدامات شوي و چې کاپیټول ودانۍ خوندي وي او په هغه ورځ څه وشول، ځکه موږ غواړو ډاډمنه کړو چې راتلونکي کې بیا هېڅکله داسې څه پېښ نه شي.
د جنوري په شپږمه یوه ډله قهرجنو خلکو د امریکا د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ. له پولیسو سره په اخو ډب کې 15 کسان ووژل شول، یو یې پولیس و. ګڼ خلک ټپیان هم شول. یوازې د 200 پولیسو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. سناتورانو تر ډېره امنیتي او استخباراتي چارواکي د جنوري شپږمې د یرغل په مهار ناکام وبلل. د سناتورانو له ډلې ګاري پیټرز چې د کورنۍ امنیت او حکومتولۍ د چارو د کمیټې مشر دی د جنوري شپږمه د امریکا د ملت له تورو ورځو وبلله. هغه وویل په کیپیټول کې امنیتي ستونزو یوه سیستماتیک او مدیریتي ناکامي څرګنده کړه چې باید غمی وخوړل شي. د کیپیټول یا کانګرس ودانۍ د پولیسو یوې مسؤولې کارنیشا مندوزا وویل د جنوري شپږمې په څیر ناوړه پیښې په ټوله کاري دوره کې نه ولیدلې. کارنیشا چې پخپله هم په بلوا کې سخته ژوبله شوې وه وویل سره له دې چې ژوبله او سم تمرکز نه درلود د بلوا د دفاع لپاره لاس په کار شوه او د پولیسو د انسجام هڅه یې کوله. دا د کانګرس لومړنۍ استماعیه غونډه وه چې د جنوري شپږمې بلوا په تړاو یې ترسره کړه. تمه ده په راتلونکو ورځو کې د اف بی آی چارواکي او نور استخباراتي مسؤولین هم کانګرس ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره وروبلل شي.
ستاسو له پیغامونو
سلیمان ولا تخبر کوم کوچانیو کال وچتا په مادو کې مرزونه دي تنجان وری مگر د تباخره مړکړه انسانان مو مریضان دي ټوخی تبی لري معلومه نه ده څه مریضي ده. مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، د دولت مسره کومه کیس پاملرنه په مشکل نه کوي. سید سر په کوچانو پسې نه ګرځي، ډېر بر په درې ستړي او مادو کې مرزونه دي. د دولت په ورې په چور کې دی غره په لمن کې مشته برمی وي چې موږ گزاره باندې وکړو. موږ هم د افغانستان یو مشوکو نمه تر مکتب نه معلومه یې تر کلینیک نه معلومه یو چې مریض پیدا شي تر یو چوله ته وطن ته ډاکټر ته را رسوو هغه پر لارې باندې وپات شي. موږ د افغانستان د څلور دېرش ولایتو کوچیان ټول ستړي دي، ټول در په دره دي. د دولت کومک ورسره وکړي، د دولت د کوچیانو غم وخوري. وسلام په احترام.
حاجی شیر حسن د کنر ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. دا چې په غربي حاجی آباد کې اوبه نشته دی او زنانه د یو نیم کیلومتره نه د سکول اوبه راوړي. حکومت نه دا هیله ده چې دغه مشکل ته پاملرنه وکړي او د خلکو دا مشکل حل وفصل. سلام په احترام.
خبر معاشونه چې کوم مکاتبو کې درسونه کوي د هغو معاشونه نه ورکول کېږي یا نیمګړي ورکول کېږي. فامیل هم نه معلومېږي د ادارې د خوا څخه پلار توفی کېږي خوا توفی کېږي. په هر کال کښې موږ درسونه تر پایه ووایو، وروسته معاش یا د دوو میاشتو راکول شي یا د درو میاشتو راکول شي زما اواز تر لوړو مقاماتو ورسېږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښو. کور مو ودان، پیغامونه تل راته ثبتوئ او موږ یې هم تل خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې که غواړئ چې په دې اړه چې کمپیوټر په نړۍ کې څه وخت اختراع شوی نور معلومات ترلاسه کړئ، نو د ژوند په شیبو کې اونیزې خپرونې ته غوږ شئ.
د اول ځل دپاره په څلورم قرن کې د بابلون کې اوسنی عراق ته یا به کاس ماشین جوړ کړو. بیا وروسته په 1420 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کس و د اډنګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړو.
د ژوند په شیبو کې له اونیزې خپرونې سره یو ځای د اساسي بشري حقونو د ازادي راډیو بله خپرونه هم درته خپروو. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. اسدالله الودین په سټډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړې چې ګوند دوی به له بهرنیو جنګیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي یې لیکو کې فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه ویلي چې دغه ډله به نور بهرني جنګیالي په خپلو لیکو کې نه جذبوي. ناټو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناټو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرکزوب لوی عاملان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 20 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه کسان 13 ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. په اوروزګان کې د ورای او موټر په سیم کې بند پاتې شوی چې له کبله یې پکې سپاره لس تنه مړه شوي. د اوروزګان د والي دفتر وایي چې دغه موټر په ګیزاب ولسوالۍ کې 13 ورځ هغه مهال په اوبو کې بند شو چې د هلمند له سینده تیرېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انتونی بلینکن نن چهارشنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا آنلاین غونډې ته وویل چې بلینکن او سلګونه نور روسان باید له ځان پرته خوشی شي. او امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپټول یا کانګرس امنیتي چارواکو هغې استماعي غونډې ته وکړه چې کانګرس وربللې وه.
او مخکې له دې چې دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د وزلوبي سیالیو لپاره پچاچونه وشوه. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون رئیس سیف الدین تندوغان نن ازادي راډیو ته وویل چې د پچاچونې په دغو مراسمو کې 300 چاپچونکي او له بیلابیل ولایتونو 14 لوبډلې ټاکل شوې دي. ښاغلی تندوغان وایي د وزلوبي دویم پړاو سیالۍ د هود په 15 نیټه پیلېږي او سپاندې یوه اونۍ به دوام وکړي. نوموړي وویل چې د لوبې له جوړولو هدف دا دی سو غوره چاپچونکي په دریو کټګوریو کې ملي لوبډلې ته وټاکل شي. د کانفو نهم پړاو ټاکنیز سیالۍ نن په کابل کې ترسره شوې. د افغانستان د کانفو فدراسیون رئیس حبیب الله فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې 150 لوبغاړو له 2 کانفو کلبونو ګډون کړی چې په 9 کټګوریو کې ترسره کیږي. ښاغلی فایز وایي د لوبډلو له جوړېدو د کابل منتخبې لوبډلې غړیتوب دی چې د 3 ورځو لپاره دوام کوي. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې 13 لوبغاړي د کابل منتخبې لوبډلې ته غوره کیږي. او په اروپا کې د کورونا ویروس د پرختیا له امله د ځوانانو د فوټبال ټولې سیالۍ لغوه شوې دي. د اروپا د فوټبال اتحادیې د رسمي ویبپاڼې د راپور په اساس چې د کورونا ویروس د پرختیا له امله تر 19 کلنو ښکته ټولې سیالۍ لغوه شوې. همدارنګه د اروپا د ځوانانو د فوټبال سیالۍ چې ټاکل شوې وه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د رومانیا او بیلاروس په کوربتوب ترسره شي، هغه هم لغوه شوې ده. ویل کېږي چې د کورونا ویروس پرختیا له امله د اروپایي هیوادونو د فوټبال اتحاد دیو هم لدی پریکړې ملاتړ کړای. اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونه ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستیاله اغلی ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایم، که دا راته ووایه چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرامه اوسیږي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري، او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نو ویلی شو چې